نامو کې شامل کړي ترڅو د خلکو د ژوند سطح لوړه شي او تغیرات راشي. نو په دې اړه د افغانستان حکومت هم خپل برنامو کې وزارتخانو ته او نورو ادارو ته هدایت کړی او د اقتصاد وزارت دغه پروسه همغږي کوي چې د SDGs هغه کوم اولس هدف چې دي او یو سل نه شکایت شاخص چې دي د دې لپاره مشخص اهداف وټاکي او دغه اهداف او ټارګټ خپل په برنامو او پلانونو کې شامل کړي. نو د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون هم دا یو ابتکار کړی و چې په دې هکله کانفرنس جوړ کړي او په کابل کې چې په هغه کې د حکومت څخه هم یو ګډي را بدلی و هغه کارمندان را غوښتي او حکومتي ورسره د گاونډي او د منطقې هوادو څخه هغه کسان چې په دې مسایلو کې تخصص لري غوښتي را غوښتي و ترڅو په دې اړه وغږیږي څنګه دغه SDGs یا دغه اهداف د دې چې مشخص شوي دي دا د بشري حقوقو کې ونډه لري او څنګه کولای شي چې په دې باندې اغیزې ولري. نو لوړ پولیس چارواکي د حکومت مو په تخنیکی برخه کې د تخنیکی کسان د حکومت او چې هغه هم په دې باندې وغږیدل چې څه برنامې لري او څنګه دغه اهداف د خپل هغه لوړ برنامو کې پروګرامو کې شامل دي.
اس ټي جی پر کوم مهمو برخو په ځانګړې توګه تمرکز کوي او افغانستان دغه اهداف ته څه وړ ژمن دي؟
اس ټي جی د ملینیم ډیولپمنټ ګولز ادامه ده چې کوم چې هغه د هینګ شاف په نامه یادېدل چې هغه په 2015 کې پای ته ورسېدل. هغه وروسته هغه کوم اهداف چې هلته د فقر د لمنځ نه وړلو لپاره د تعلیم او تربیه د کیفیت لوړولو لپاره او همداسې د صحت په برخه کې په دغه مملکو کې چې ډیولپینګ کنټریز ورته وایي په دې مملکو کې دغه اهداف ترلاسه کولو ته فارغ شوي وو خو هغه اهداف تر یو اندازې ترلاسه شول او تر یو اندازې پورې نه. نو د دې لپاره چې هغه روان ادامه پیدا کړي اس ډی جیز یا پایدار د انکشاف او توسعه لپاره دغه اهداف ټاکل شوی چې په دې کې ولس هدف دي او یو سلنه شپېته مشخص شاخصونه دي چې دا په مختلفو برخو کې دي لکه د تعلیم او تربیه کې. بیا هم په تعلیم او تربیه کې هم دغه فقر یا بیوزلۍ له منځه وړلو لپاره او د صحي برخه کې لکه د میندو د مرګومیر کچا راټیټول په دې برخه کې هم دغه سي په نورو اجتماعي برخه کې په دې مسایلو کې چې مشخص اهداف دي هغه اولس هدف او د هر هدف لپاره مشخص شاخصونه دي چې هغه باید لاسته راوړل شي. نو هر مملکت باید خپل برنامو کې دغه اهداف باندې نظر ونیسي او په دې کې یو هغه هدف بل د همکاري یا پارتنرشپ دی چې هغه پرمختللي هیوادونه دې ته هڅوي چې د داسې هیوادونو لکه بېوزله هیوادونو سره چې هغوی د دې توانایي نه لري چې دغه اهداف په ډېره سادګۍ آسانۍ سره ترلاسه کړي د دوی سره همکاري وکړي هم تخنیکي مرستې هم مالي مرستې تر څو دغه اهداف چې تعین شوي دي دغه په راتلونکو 15 کلو کې چې 2015 نه 2030 پورې دي دا ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ د پلان مشر فیروز خان مسجدی و چې د پایدار پراختیا د اهدافو پر ورستۍ غونډې د ملالی بشیر پښتنې ځوابولې. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ننګرهار د مرکز اوسیدونکو وایي چې په ښار کې غیر مسول وسلوال په دې ورستوي کې پښکاره ګرځي چې له دې سره هدفي وژنې او نورې پیښې هم زیاتې سوې دي. خو چارواکي وایي د دې ستونزې د حل لپاره پلانونه لري. تفصیل د شاه محمود شنواری په راپور کې.
د جلال آباد په ښار کې ورستۍ چاودنو او هدفي وژنو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او په خبره یې په دغه ډول وضعیت کې ځان خوندي نشي احساسولی. دوی وایي په ښار کې په ښکاره شخصي وسلوال ګرځي او اکثره هغه خلک دي چې د کوم زورواکي پورې تړلي وي. ښاریان وایي د جلال آباد په ښار کې د هدفي وژنو زیاتوالي لامل هم دا دی چې د شخصي وسلوالو مخه نه نیول کیږي.
په ښار کې په د جلال آباد ښار کې کوم وژنې تختونې چې کیږي د ماشوم غلاګانې کیږي دا هغه خلک کوي کوم چې غیر قانوني وسلې ولري او شاته دمر سوګی چې برته ورشه کې دفاع وکړي.
دلته چې د هر سړی د غیر قانوني وسله ګرځي، هر سړی یو مقام ته نه رسیدلی، یو مقصد ته نه رسیدلی، هغه ځان پسې وسله ګرځي. او دغه چې دی باید دولت مخه ونیول شي، ځکه دولت مخه ونه نیسي نو دا چې دا ورځ په ورځ دا وژنې زیاتیږي.
ولایتی چارواکي هم د خلکو د اندېښنې پر ځای غني او وایي د مخنیوي په خاطر ولایت مقام امنیتي ځواکونو ته سپارښتنې کړي. د ولایت وینا تاولا خو غني وایي د دې سنځي اساسي لامل دا دی چې په تیرو وختونو کې د ننګرهار یو شمېر مخورو خلکو خپل او خپلوانو ته پریمانه د وسلو جوازونه اخیستي، او همدا لامل دی چې شخصي وسلوال په خار کې تګ راتګ کوي. نوموړی وایي اوس ولایتي ادارې هڅې پیل کړي چې له دغو غیر مسؤولو وسلوالو څخه وسلې او د وسلو ګرځولو جوازونه راټول کړي.
هغه کسان چې هغوی جواز لري، جواز ورکول شوی دی یا د یوې اړیکې پر بنا ورکول شوی دی یا هر لحاظ چې ورکول شوی دی، په هغه اړه اقدامات کېږي. او غیر مسؤوله وسله وال کسان تېر ورځ هم څو تن نیول شوي وو چې هغوی له ځان سره جواز نه درلوده. هغه کسان چې هغوی جواز ونه لري مطلق د هغوی د امنیتي ارګانونو لخوا نیول کېږي او هغوی سره قانوني چلند ترسره کېږي. ولې موږ ستونزه په دې کې هم لرو چې په وروستیو وختونو کې ډېر زیات جوازونه ورکول شوي وو. هغه د ننګرهار کې د ځینو مخورو خپلوان او نږدې دوستان او په دغه نومونو باندې جوازونه ورکول شوي وو چې په دې اړه به هم په ډېر ژر اقدامات وشي او هغه جوازونه به لغوه شي.
د جلال آباد په ښار کې د هدفي وژنو په اړه د خلکو اندېښنې داسې مهال زور اخلي چې تېره اونۍ په دې ښار کې د هدفي وژنو دوه پیښې وشوې. لومړۍ پیښه د جلال آباد کونړ په عمومي سړک د بیسودو په دوبیله کې وشوه چې یو څو تنو وسلوالو په رڼا ورځ یو تن د وسلوال برید لاندې راوست، او دوهمه پیښه د جلال آباد ښار مرکزي سیمه قصبه کې په عمومي سړک وشوه چې یو تن د وسلوال لخوا وژل شو. د یادو پیښو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې په ښار کې د شخصي وسلوالو پر ضد جدي او پراخه کمپاین ترسره شي تر څو د دې ستونزې مخه ورسره ونیول شي.
عمر دل چې د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي چې په دغه ښار کې غیر مسؤول وسلوال زیات شوي چې ورسره هدفي وژنې، غلا او شوکونې هم په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. بیا هم په ننګرهار کې تم کیږو. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد هوایي حملې ګټورې ثابتې سوي دي. د ننګرهار د والي ویان ازادي راډیو ته ویل چې په دغو هوایي حملو کې تر ډیره بی پیلوټ الوتکې برخه لري. له تاوله خوژاني څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې دغو حملو د داعش په کمزوري کولو کې څومره رول لوبولی.
ننګرهار کې د داعش پر ضد له پیله تر اوسه پورې عملیات روان دي. خو تاسو سره باید ووایو چې سرحدي اصولو شتون په بشپړ ډول د داعش د ماتې د مخنیوي لامل شوي دي. په هر صورت هوایي بریدونه په ځانګړي ډول وروستي بریدونه چې کوم ترسره کېږي دا ډېر ګټور دي. هغه ځایونه چې هلته داعش راټولېږي او زموږ د کشپي ارګانو لخوا اطلاع ترلاسه کېږي، په هماغه ځای هوایي برید ترسره کېږي او دوی په موثق ډول له منځه وړل کېږي. ډېر زیات ګټور دي. یو هغه سیمو ته چې زموږ ځمکني قواوې په اسانه رسېدګي نشي کولی، په اسانه موږ کولی شو د هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د وروستیو بریدونو اترس کې له منځه یوسو.
تاسو ارقام لرئ چې مثلا د روان لمریز کال له پیله د داعش څومره غړي په ننګرهار کې وژل شوي؟
دقیق ارقام دا مهال په واکینې خولې ویلی شو په سرنګونو داعش له منځه وړل شوي دي، وژل شوي دي او ځینې ټپیان شوي دي. په دې کې مهم قوماندانان او رهبران هم شتون لري، ځینې غرنیز او سرحدي سیمو ورته ویلی شو. دا لرو نو د داعش حضور په ډېره پیمانه کم شوی نه دی. لا هم دغه سیمو څخه په ګټې اخیستنې کله چې له یو لوري وژل کېږي له بل خوا بېرته کولی شي په اسان نه کېږي.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال د شامې په ورځ ویلي وه چې داعش ډله هڅه کوي په ځینو ولسوالیو کې په سلګونو کورنۍ ځای پر ځای کړي. په ننګرهار کې څومره تاسو تدابیر سنجولي چې د دغو کورنیو د میشتېدنې د مخنیوي لپاره؟
تر اوسه پورې دا ډول اطلاعات موږ سره نه دي شریک شوي. ولې یو اطمینان باید وکړو چې موږ ملي امنیتي قواوې او کشفي ارګانونه شپه ورځ هلې ځلې کوي په هغه سیمو کې چې هلته په هر ډول لباس یا حرکت کې اوسېږي. داعش وموندل شي د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي او له دې څخه بسې پاکوي.
د ننګرهار د والي ویان اتوله خوجانی و چې ویلې په تیرو څو میاشتو کې د مخامخ نشوتو د غرض د افغان او بهرنی ځواکونو د هوایي حمله له کبله د مهمو قمندانانو په ګډون د داعش سختري زیډلې په لسګونو غړي وجل سیوی یا هم ټپین سیوی دي. شغلی خوجانی و نو ویل چې د روان کال له پیله تر اوسه په ننګرهار ولایت کې دقیقا د داعش څو تنه وسلول وجل سیوی دي. په ورستیو کې داعش ډلې د ننګرهار په هغو ولسوالیو کې تحرکات پیل کړي چې ډیورند کرښه ته څیرمه پرتی دي. دوه اونیز پروګرامونه په پاتې شي بوکی واوري
د لوبو لمیدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسي زموږ د یونی په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د کرلنګ فدراسیون رئیس منیر شهزاد سره مرکه ووري چې د کرلنګ لوبي د پرمختګ پاړه به معلومات را سره شریک کړي.
ماشاءالله ډیر ځوانان تر اوسه علاقمندي د خپل ځان ښکارا کړی ده، تر اوسه ډیر ځوانان راغلي د سپنام کړی ده
او ترڅنګ به د پغمان ولایت د فوټبال ټیم لوبغاړي امین الله دانش خواوري چې په ورزشي ژوند کې لڅ ډول خاطر سره مخ شوی.
همداسې خدای تو په هغه پخې کې ولګول او ګول شو او موږ د ډېره جالبه خاطره همدا و.
محترم اوریدونکو د دې خبرونې په پای کې به واوري چې یو شمېر افغان لوبغاړي او د کابل ښار اوسیدونکي د فوټبال فدراسیون د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی په څو راتلونکو اونیو کې به ترسره شي څه نظر لري؟
په کار دا دی چې داسې یو کس راشي چې دا زموږ فوټبال انشاءالله په ټول جهان کې ترقي وکړي.
نو موږ دا امید او تمه لرو چې ان شاء الله دا یو مشر زمونږ راشي کنه چې مقصد زمونږ دا سو یو ټیم دی چې دا مطلب مخ وړاندې لړ شي.
دا خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرنه ل مسودې نیازی څخه واوري.
د افغانستان د کرکټ المسافي ټیم د امریکا د آزاد کرکټ تورنمنت نیمه پایلو بسیالیو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د المسافي کرکټ ټیم په خپل دریم سیالۍ کې د کرکټ اس ال سٹار ټیم ته ماتې ورکړه. د خاغلی فضلی د معلوماتو مخې د امریکا د آزاد کرکټ تورنمنت د اتو هیوادونو د 14 ټیمونو په ګډون د نومبر په 14مه پیل شوی او څلور ورځې دوام وکړ. افغان لوبغاړو درې مډالونه د مویتای نړیوال سیالیو څخه په لاس راوړل. د افغانستان د مویتای فدراسیون مسول علي ظفر عاطفي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې وو لوبغاړو دوه پلاوی او یو روزونکي ګډون کړی و. خاغلی عاطفي زیاته کړه چې د مویتای نړیوال سیالۍ د اتیا هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د روسي په کاران خار کې ترسره شوې. ټاکل شوې دغه لوبغاړي د روانې اونۍ سه‌شنبه په ورځ کابل ته راورسیږي. د کابل د ولسوالۍ او د اتو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالي پیل شوې. د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع غړی او دغه سیالۍ یو تن ترسره کوونکی ایوب نبوي ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د ځوانانو د ودې او له مخدره موادو څخه د مخنیوي په هدف جوړې شوې دي. په دغه سیالیو کې د قرباغ، پغمان، بګرامي او د سبز ولسوالیو څخه لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په دوه ډلو کې اے او بي د نومبر په 20مه پیل شوې او یو اونۍ دوام کوي.
د افغانستان د کرلنګ فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبي لپاره له ډنمارک هیواد څخه وسایل لاغوشتي دي او په نږدې راتلونکي به افغانستان ته راورسیږي. د کرلنګ فدراسیون رئیس منیر شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کرلنګ لوبي مینوال ډیر دي او یاد لوبه به په افغانستان کې ښه پرمختګ وکړي. په دې اړه زما همکار حدیث پردیس د افغانستان د کرلنګ فدراسیون رئیس منیر شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې